چې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندې ځو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو. موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلارې اسلامي ایډیالوجۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شوو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نورې جون کو په سلامونه مو هر کله کوم به هم زماریم توخی ما دوستانو ککړې وب نه आवाज د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړې وب څخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ازینی میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د وبو د لارې ناروغیان موږ ته انتقال نشي، په دې خبرونه کې مو همدا موضوع ټاکلې ده. درن میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل سره ده. اډینه به دا پوښتو چې کومې ناروغیان البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان نو وقایو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته راغلاسو. ډاکټر صاحب خیر راغلی. ډاکټر صاحب نوې پوښتنه ولې سم تر کوچ پاکي او کومه او په تویل کیږي؟
د څکلو خوندي او به هغه وبدي چې د ناروغي د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالی وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوې کچه څخه ښکته وي. ویل شو چې د څکلو د خوندي او د سرچینې څخه به دې معنی چې یا د یو بود نل یا سرتړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندي چینه یا خوندي کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځنګړې توګه په غایته موادو د ککړېدو څخه خوندي وي، دته د څکلو خوندي وبویلای شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. چې د یو بود ککړېدو لاملونه به زه ویم چې د یو بود سرچینې سره د خزل او انساني او غایته او حیواني غایته موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د یو بود څکلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګ پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګ کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوی وي، دا د سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کوم ناروغي په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایسته نه شي؟
کله چې اوبه ککړې شي موږ ویلای شو چې اکثره امراض د اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځنګړې توګه د نس نسته د څنګه پخت کې د غایته موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څاد لارې نه اوبو ته یا مایات ته انتقالي خبريږي، به د انسان په واسطه څکل کیږي یا کینه راته د تل ورسته د لاسونو د منځلو لپاره میکروبونه خوړو ته انتقالي، چې ورسته بیا د خوړو خړل کیږي او مربوطه شخص په نس نسته باندې پخت کیږي، یبدا میکروبونه بیا په دې شکل نور ته خبريږي.
یوازې نس نسته د ناپاکوبونه پیدا کی ک نور جلدی امراض او نور امراض هم شته؟
مننه. نه بالکل، نور مرزونه هم شته. موږ ویلای شو د امراض په ترڅ کې انتانی امراض، ساری امراض کوم چې انتقالیدونکي امراض دي، نور محرقات ته بعد همدارنګ بسدل ریزنټری ده، همدارنګ جردیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شجیلوزس بل ناروغي ده، ځینی وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس یبولي، همدارنګ ډینګي یو بل خطرناک ته بعد انتقادي او بو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینی جلدی امراض دي، سکابیس ورتوي په دی باندې اخته کې د سترخوما ورتوي، ټایفس ورتوي، همدارنګ ملاریا، همدارنګ ټریپانوزمازس، فیلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي وي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو د پوښتنې ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 55 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه، یوازې 55 سلنه خلک د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی لري او باقي 45 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کې د اوبو د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې موږ یعنی کو اوبم ناپاک یا غپاک کو او ګټه پورته کو؟
موږ څلور میتودونه لرو چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکي وب هغه پاکي کړو. څلور میتودونه لرو. یو میتود څه ده؟ هغه د اوبو د اشولو میتود ده چې د اشولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پې پوهېږي. اوبو د اشولو په واسطه باندې ناخوندي وب خوندي کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوبه ناخوندي وب خوندي کړو. په لنډه توګه که ووایم چې د کلورین هغه سرپوښ چې د یو سرپوښ د شل لیتره اوبو لپاره چې نیم ساعت په خاطر باندې پکې اچول کیږي، دغه ناخوندي اوبه خوندي اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د چې دغه د فلتر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای شو موږ د په واسطه باندې ناخوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیانو شته مخکې یادونه وکړه، کولرا او هیسالات او جلدی ناروغیانو باندې ده اخته شي، کومې لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازینی درملنه چې ده، موږ ویلی چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځ ته راتلونکي ناروغي اکثر نسناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي. د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده، چې معمولا کولی شي چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوې اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي او وارث ورته شروع کړي، هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي، د دفعات د شیدو ورته زیات کړي، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړي. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیمه پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولی شي زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړي.
مدني اوبه چې دي، موږ یې مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتل نه، بلکې هغه غټ بوتل نه هم کولای شو په ډېر ارزانه توګه په مسلسل توګه له دغه مربوطه ځای نه ترلاسه کړو، چې ډېر زیات قیمت نه، فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. دغه استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې ساګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل ساګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو، چې دغه نه ګټه پورته کوو، ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. ساګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څابه د 15 نه شل متره د تشناب څخه باید لري وي، او سرپوښ لرونکي وي. د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څه وجود لري کاملا باید پاک وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي. باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، دغه په عوض باندې دغه په ځای باندې د سطل استفاده وسي، او مخکې دنه چې اوبه ونه راوستل کیږي، اوبه سره راخستل کیږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل شي. پس لغې اوبه راوخ.
یوازې د ناپاک اوبو څکل امراض منځته راوړي. که د ناپاک اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل. نه یوازې دا چې ناپاک اوبه وڅکل سي، اصل کې دغه مرض چې میکروب چې د ناپاک اوبو نه، د ناپاک اوبو مطلق دي سبب کیږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا یو ناروغ شخص ته د میکروب انتقال سي. عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات، یا مچان دي سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې. سیدې ته د اف ډایګرام وایي، د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا، هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي، او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ صحت ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نس ناسته یا اسهالات راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي. د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته، باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د دایپر یا تکې در بدلول، او د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې، د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غینه مخکې د چټ کتلو یا ککړو سات سره تر اړیکی ورسته لکه کثافت دانی خیرن کالی یا په زین نور مهم سپارښتنه دي چې زمونږ هم وطنوال یا هیوادوالی هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډیره زیاته مننه.